طالبان حکومت تل ادعا کړی چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، خو په تیرو نږدې دریو کلونو کې د ښځو د کار او نجونو د تعلیم ترڅنګ په ټولنیزو، سیاسي، اقتصادي او کلتوري برخو کې پرې ګڼ او شدید محدودیتونه لګولي دي.
شیبه وروسته به 15 دقیقې بحث واوري، خو اوس راځو خبرونو ته. د طالبانو حکومت وایي هغه درې افغانان چې د افغانستان په استازیتوب په اولمپیک سیالیو کې ګډون کوي په رسمیت نه پیژني. د طالبانو د حکومت د سپورت د ریاست ویان اتل مشوړی نارینه لوپاړو ته په اشاره ویلي یوازې درې تنه ورزشکاران د افغانستان استازیتوب کوي. هغه همداراز وویل اوس مهال په افغانستان کې د نجونو سپورت بند شوی دی. کله چې د نجونو سپورت نه وي نو څنګه کېدای شي چې اولمپیک ته ښځینه لوبغاړي واستول شي؟ د اولمپیک نړیوالې کمیټې د بهر میشتو افغان ورزشکارانو په مشوره شپږ افغان ورزشکاران، درې ښځینه او درې نارینه د پاریس اولمپیک لوبو ته بللي دي. د طالبان حکومت وایي امنیتي ځواکونو یې پرون ډیورنډ کرښې ته څیرمه د اسلامي دولت ډلې یا د ایش یو مهم قومندان وژلی دی. طالبانو ته نږدې المرصاد رسنۍ ادعا کړې چې د طالبانو ځانګړو ځواکونو د ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې د داعش پر یو پټنځای چاپه وهلې او د دې ډلې قومندان ذکرالله چې په ابوشیر مشهور و وژلی دی. اکثره هیوادونه په افغانستان کې د داعش حضور د سیمې او نړۍ د امنیت لپاره ګواښ ګڼي، خو طالبان تل وایي چې دا ډله په افغانستان کې ځپلې او نور چاته ګواښ نشي پېښولی. طالبانو د کابل په شاهزاده مارکیټ کې د پیسو پر سیارې تبادلې بندیز ولګوه. دا پریکړه ښایي شاوخوا 2000 کسان چې له دې لارې ځان ته ډوډۍ پیدا کوي اغېزمن کړي. د شاهزاده سرای د صرافانو او پولي خدماتو ریاست په یو بیان کې ګرځنده صرافیو ته خبر ورکړی چې له نن څخه په شاهزاده سرای کې فعالیت ودروي. په بیان کې په دې اړه څه نه دی ویلي چې ولې سیار صرافان په شاهزاده سرای کې د پیسو له تبادلې منع کړي دي. په جوزجان ولایت کې په یو ترافیکی پیښه کې 8 تنه مړه شوي دي. د دې ولایت د طالبانو د ترافیکو مدیر شبیر احمد سیدی نن رسنیو ته وویل چې پیښه د شبرغان میمنې پر لوی لاره وشوه او په نتیجه کې د یوې کورنۍ 8 غړي مړه شوي دي. په وژل شویو کسانو کې 4 ماشومان دي او پیښه هغه مهال وشوه چې د سپرلۍ موټر له یو ټانکر سره ټکر شوه. د اسرائیلو د اپوزیسیون تر ټولو لوی ګوند مشر نن وویل چې واکمن ائتلاف یې په غزه کې د وربند له معاملې لاس واخلي، نو دی به په پارلمان کې د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ملاتړ وکړي تر څو په واک کې پاتې شي. نتنیاهو د حکومت چارواکو ته صلاحیت ورکړی چې په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو او د اسرائیلي برمتو د خوشي کولو لپاره له فلسطیني حماس ډلې سره د احتمالي وربند په اړه خبرې بیا پیل کړي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یو تروریستي ډله بولي، خو له نتنیاهو سره په ائتلاف کې شامل او ځینو تندلارو ملت پالو ویلي چې که اسرائیل د حماس له پوره ځپلو مخکې اوربان ومني نو دوی به یې له ائتلاف څخه ووزي. د یاشتید ګوند مشر یائیر لاپید د پارلمان یوې غونډې ته وویل چې د برمتو مسله تر اوسه نه ده حل شوې او نتنیاهو باید د خپل حکومت د دوام او برمتو ترمنځ یو غوره کړي. د بیلاروس دفاع وزارت وایي چینایي پوځیان د هیواد ته د ګډو پوځي تمرینونو لپاره ورغلي دي. دا اعلان 3 ورځې وروسته له هغه کېږي چې بیلاروس د شانګهای د همکارۍ سازمان غړی شو. د بیلاروس د دفاع وزارت لخوا د خبرو شویو تصویرونو او بیان له مخې چینایي پوځیان د شنبه په ورځ د دې هیواد خاورې ته ورسېدل او ټاکل شوې ده چې په دې پوځي تمرینونو کې ګډون وکړي. د دې وزارت همداراز وویل چې چینی پوځیان به له نن څخه د 11 ورځو په مخه ګډو تمرینونو ته دوام ورکړي. د دې مانورو هدف د پوځي روزنو په برخه کې د دواړو هیوادونو په همکارۍ کار ته بلل شوی دی.
دو خبرې دی، یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
ته چکرې نظام هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د نن ورځې 25 دقیقې بحث مو په سلامونو هرکلی کوو. نن په دې بحث کې پر دې خبرې کوو چې آیا واقعا د طالبانو په توقیف ځایونو او زندانونو کې له توقیف سویو او بندیانو سره ناوړه چلند کیږي، آیا داسې میکانیزم سره چې له طالبانو سره په دې اړه حساب کتاب وکړي، د نړۍ هغه هیوادونه او بنسټونه چې له طالبانو سره یو ډول تعامل لري ولې چوپه خوله دي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینیت په تېره کب یهود میاشت کې ویلي وو د طالبانو ځینې قمندانان شخصي زندانونه لري چې د پوینا لبندیانو سره تر ټولو ناوړه چلند په همدغو زندانونو کې کیږي. ریچارډ بینیت ویلی وو په کابل، کندهار او بامیان ولایتونو کې د طالبانو د حکومت تر ادارې لاندې درې زندانونه کتلی دي، خو د طالبانو د حکومت ویاندویانو دا موضوع تایید کړې نه ده. ښاغلی بینیت له ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې ویلي ځینې نور زندانونه داسې دي چې د طالبانو استخبارات اداره کوي او ځینې نور بیا د طالبانو د قمندانانو شخصي زندانونه دي. خو په یوه تازه مورد کې طالبانو په زندانونو کې پر یوې زندانی سوې ښځې د ډله ییزې جنسي تیری ادعا ټکان ورکوونکې ګڼل سوې ده چې په باب یې د برېتانیا ګارډین ورځپاڼې لومړی راپور ورکړی و. دغه ورځپاڼې تیره چهارشنبه راپور ورکړی چې د ښځو پر یوې فعالې د طالبانو په یوه زندان کې د ډله ییز جنسي تیری او ناوړه چلند ویډیو کتلې ده. په راپور کې ویل سوي چې طالبان دغه ویډیو په خپله د دې قربانۍ سوې ښځې دپاره چې اوس مهال له افغانستانه بهر ژوند کوي ورلېږلې او ورته خبرداری ورکړې. که د طالبانو خلاف خوله خلاصه کړي دا ویډیو به دوی خپره کړي، خو ازادي راډیو په بې پرې ډول د دې ویډیو کراوالی او د ګارډین ورځپاڼې د راپور جزئیات نسي تاییدولی. زموږ بحث پر دې ده چې دغه سیمه ورد کوي آیا داسې اداره یا بنسټ سته چې له طالبانو سره ورباندې حساب کتاب وکړي. په دې بحث کې له خپلو میلمنو سره څېړو. میلمنو مو دي عظیم عظیمي چې شاوخوا او میاشتې د طالبانو په بند کې تیرې کړي دي، د چارو شنونکی صابر مومند او د دینی دغه راز حقوقي چارو په صلاح الدین سعیدي چې ټولو ته شرغلست وایم. په پیل کې صابر مومند، تاسو تر اوسه په معاصره نړۍ کې چې هیوادونه حتی د تعزیري سزاګانو د بندولو غوښتنه لري او د انسانانو په وړاندې له نرمښت ډک چلند سپارښتنه کوي، له تورونو او محکوم سو کسانو سره ناوړه چلند څنګه یو کار دی ستاسو په نظر؟
تاسو وګورئ په نړۍ کې او همدارنګه د افغانستان په تیر حکومت کې د بندیانو لپاره په حقوقي لحاظ باندې قوانین او یو میکانیزم موجود و چې دا یو حقوقي بحث دی. ممکن د حقوقي چارو کارپوهان په ډیر خو به یې او هغه په تخصصي بحث وکړي. هر کله چې یو څوک په یو جرم باندې پیژندل کیږي په لومړي سر کې هغه مطلق مجرم نه ګڼل کیږي، اول هغه متهم او مظنون او بیا وروسته د محکمې د پریکړې وروسته مجرم ګڼل کیږي. بعضي په لومړي پړاو کې د هغه د پر نظارت خانه، توقيف خانه او بیا مابسته سزاګانې هم په مختلف جرمونو کې مختلف وي چې د بند مودې پکې راځي، دایمي بند پکې راځي، اما هغه د محکمې پر اساس باندې، د پریکړې پر اساس باندې او هغه محکمې هم درې محکمې کېږي چې د کې متهم ته پکې دا صلاحیت ورکول کېږي چې هغه د دویم او بیا د درېمې محکمې غوښتنه هم وکړي. دا کېدای شي زه په سمه توګه باندې ممکن ځکه واضح نه کړی شم، تشریح نه کړی شم چې مخکې ویل دا حقوقي بحث دی، ولې په اوسنۍ حاکمه ډله کې دا مسایل متاسفانه چې ډیر کم دي او یا هم به هیڅ معنی حساب دي. دوی چې کله یو څوک نیسي بغیر د دینه چې د څارندوالۍ، حتی دوی خپل څارندوالۍ هم له منځه وړې ده، او د یو چا د نیول کېدو یا د دستګیری دپاره مختلف حقوقي مرجعونه هدایت اخیستل کیږي او دا غیر وروسته امنیتي ارګانونه اقدام کوي، اما که بالفعل د جرم پر اساس باندې څوک نیسي هغه بیا نور بل اخوا ده چې د فتن امنیتي ارګانونه د یو جرم په توګه باندې بالفعل څوک نیسي. اما خبره دا ده چې کله چې یو څوک یو اداره یا یو نظام څوک بندي کی همدغه ډیره لویه جزا ده چې ته چاته ورکې چې هغه د دې ازادي سلب کړله. اما اوسنۍ حاکمه ډله د انساني ازادي څه شي په ډیرو خپلواکۍ او ازادیو باندې نه یوازې دا چې باور لري، بلکې دوی د خلکو بلا بلا ازادۍ هم سلب کړي دي او هیڅ یې ورته د منلو نه دی. نو متاسفانه د دسه یو چا سره مخ یو چې هغه کې په محبسونو کې په توقيف خانو کې په نظارت خانو کې د څار بنسټونو ته هم اجازه نه ورکول کیږي. رسنۍ خو پریک ده چې په هغه سي حالت کې دي په افغانستان کې. نو په دې توګه باندې یو خپل سره آتا انارشی هم ورته نشو ویلې. دا حاکم دا او هر ډول چې به په داسې حالاتو کې دی غواړي چلند وکینو به دا د دوی خپل خوخه دا او د ټولو نړیوالو اصول څخه د مولوی صاحب مشته دی د دینی اړخ باندې خبرې وکي دا ټولو څخه بیا سرغړونه ده. خو اما د پوس محل کې چې نړیوال ورسره نه اړیکی لري د څار بنټ سټونه ورسره اړیکی نه لري نو د دوی څخه د پښتنې کول او د نړیوال بنسټونه هم نشته.
مننه مومن صاحب. اوس هم د دینی او حقوقي چارو په صلاح الدین سیدی ته ورزو. سیدی صاحب، له دینی او حقوقي پلوه له تورونو کسانو سره ناوړه چلند څنګه یو کار دی؟
په واقعیت کې د طالبانو د فکتو حاکمیت چې تیر قوانین عملا ملغا کړي، نوي قوانین نه لري، یو غیر قانوني لمبو معلق حالت ده. په ډیرو مواردو کې د امنیت مسأله د شخصي سلیقوي او د افرادو د خسړیتوب پر بنیاد باندې صورت مومی. قانون اجراءات جزائی او یو سلسله د نورو قوانینو موضوع تر اوسه پورې لا روښانه نه ده. په دې ډول باندې د مطلقیت تیرانی او غیر قانوني حالت ده. په یقیني ډول باندې دلته مونږ د قانونیت عدالت ادعا نشو منلای چې په طالب حاکمیت کې به وجود ولري. په سریح توګه تخلفات وجود لري او د نظارت مرجع اصلا معلومه نه ده. په دې خاطر باندې د نړیوال ټولنې تمرکز چې دلته او هلته نظارت کوي شک فورمال شکل او د خپل معاشونو د حلاله ولود لپاره دي او د افغانستان هله خلک په داسې حالت کې قرار لري چې واقعا د منلو وړ نه دي. شکر.
ډیر مننه. اوس هم له عظیم عظیمی سره خبرې کوو چې د 2022 لدی کال د جنوري له 13 د هغه کال د اگست تر پایه د طالبانو په بند کې وو. هغه داسې مهال کابل کې نیول سوی و چې افغانستان ته د پاکستان د ملي امنیت د هغه وخت د سلاکار موید یوسف د پلانسیوي سفر پر خلاف لاریون تنظیم کړی و. خو د شغل یوسف مشرۍ د پاکستانی پلاوی دا سفر هم بیا ونوسو او کابل کې د پاکستان سفارت ویل چې د خرابې هوا له کبله بل وخت وځنډید. عظیمی داسې ځای کې اوسېږي چې وخت مو ډیر فرق سره لري، نو ځکه مې په ژوندۍ بڼه په خبرونه کې نسوای راوستلې. مرکه مې ورسره کړې او په پیل کې مور څخه پوښتنه کړې چې آیا واقعا د طالبانو په زندانونو کې له توقيف سویو یا هم بندیانو سره ناوړه چلند کیږي؟
د طالبانو زندانونه له ابتدا نیولې تر انتها پورې ټول وحشت او دهشت او وهلو ربړلو شکنجه کولو نه ډک دي. د چې دوی په کومه شیوه باندې دغه بندي نسی، بیا یې څنګه انتقالوي، بیا چې هلته په زندان کې ساتل کیږي یا په توقیف کې ساتل کیږي، بعد له هغې نه چې دی څه رقم دوی ازادوي خوشې کوي له زندان نه، دغه ټولې مرحلې یعنی زه درته وایم چې د انسانیت له دایرې وتلي دي. په زندانونو کې مختلف شکنجي او هم روحي او هم فزیکي، او بعد له هغې نه چې بیا کله بندي دوی خوشې کوي له زندان نه، هغه یو بله جنجالي مرحله ده. لاغه څخه ټول ازادي اخلي له زندان نه وروسته، یعنی صرف لاغه مخصوص ځای نه د زندان نه خوشی کی او باسي، ولی هغه نور بیا هم په زندان کې وي. فکر وکړه چې هغه په زندان کې وي، لاغه څخه ټول ازادي اخستل کیږي. هغه کوداغه ژوند طرز او طریقه ده، هغه کوداغه هغه حق چې الله جل شانه هغه ته ورکړی دی حق ویل دي، یا د زندان په اړه له نورو سره د خپل داستان شریکول دي، دغه هر څه دغه ټول ازادي له بندې څخه اخیستل کیږي.
عظیمی صاحب، د ملګرو ملتونو په ګډون ځینو بنسټونو له طالبانو غوښتنه کړې چې په خپلو زندانونو کې د شکنجه، ناوړه چلند، حتی جنسي تیری د لړۍ مخه ونیسي. ستاسو په نظر چې طالبان به د دغو غوښتنو منلو ته حاضر سي؟
فکر نه کوم کو طالبان دي، ځکه دا وهلو ربړلو دا وحشت او دحشت د طالبانو اوس عادت ګرځېدلی دی، ځکه دوی واړه په همدغسې یو حالت کې راغټ شو، له همدې شیانو سره راغټ شو. خو دغه د څار کمیسیونونه یا نهادونه ورشي او وی څاري هم کومه نتیجه نه ورکوي، ځکه موږ تاسې ښکاره وینو چې دغه درې کاله کېږي چې دوی قدرت ته بیا ځلې رسېدلي دي. ټول افغانستان یې د افغانانو دپاره زندان ګرځولی دی، ټول حقونه یې ترې اخیستي دي. هغه د تعلیم موضوع ته ورشو، هغه کو د بیان د ازادۍ موضوع ته ورشو، هغه کو په حکومت کې د خلکو سهم او برخې ته ورشو، نو دغه هر څه ترې اخیستي دي. او دا هغه شیان دي چې د میډیا په مخ کې او د دغو سازمانونو تر مخه دغه شیان ترسره کیږي. نو فکر نه کوم که دغه اجازه ور هم کړل شي دغه سازمانونو ته او دوی ور هم شي، نو کومه اغیزه به ونه کړه، ځکه کوم کارونه چې طالبان یې ترسره کوي او هغه د بشر د حقونو څخه سرغړونه ده، هغه موږ تاسو ټول وینو، هغه ټوله نړۍ ویني، او هغه کوم پټ کار نه دی. نو له زندانونو دغه له بندیانو سره خبرې شوي دي، له هغوی څخه پوښتل شوي دي او هغه حقایق راوتلي دي چې څه حال روان ده. نو ولی څه اغیزه یې نه ده کړې او تر اوسه پورې داسې اقدام نه ده شوی چې طالبان دې له دغه کار څخه منع شي.
یو خو عمومي زندانونه دي، یو هم ویل کېږي چې د طالبانو ځینې چارواکي خصوصي زندانونه او توقیف ځایونه لري چې هلته هم وضعیت ناوړه شول کېږي. په دې اړه ستاسو معلومات څه دي؟
په ټوله کې د طالبانو دغه عمومي زندانونه کو هم دي، دا شخصي زندانونه ته ورته دي. په دې کې هیڅ معلوم نه ده چې څوک د کومې سطحې سړی دی، او د هرې سطحې طالب کولی شي چې بندي سره بد چلند وکړه. هغه کو اشپز هم وي، هغه صلاحیت د دې لري چې یو بندي مظلوم ووهي، وی زوروي. او د شخصي زندانونو په اړه زه چې کله په زندان کې وم، ما هم له ځینو بندیانو نه اورېدلي وو چې هغوی په شخصي زندانونو کې ساتل شوي وو. د یو بندي د خولې داستان دی چې ما له هغه نه اورېدلي وو، ویل کله چې زه ونیول شوم نو زه یو ځای ته انتقال کړی شوم چې هغه تحقیقي وزیر زمینی وه، او له بره نه د ماشومانو آوازونه هم اوریدل کېدل. تقریبا له لس نیولې تر پنځلس شاوخوا دغو ورځو پورې هغه په هغه زندان کې ساتل شوی، او بعد له هغې نه بیا د استخباراتو یو له ریاستونو نه یو ریاست ته انتقال کړی شوی و.
عظیمي صاحب، د طالبانو د لومړۍ دورې پرتله دا وار د دوی چلند له بندیانو سره بدل دی، دغه تکتیکونه څوک دوی ته ورشي؟ دغه د شکنجې موارد او داسې د ته ورته نور له خشونت ډک اعمال
تر ډیره داسې ښکاره کیدل، هغه اشخاص چې بندیان به یې شکنجه کول او حل به یې، هغوی ډیر ټرین شوي خلک وو او په هغوی باندې ډیر کار شوی و. هغه دا رقم خلک وو چې په هغه خپل مسلک کې ډیر مخکې تللي وو په هغه وحشت او دهشت او په وهلو او ربړلو کې. داسې نه ښکاره کېده چې هغه دې د غره طالب وي او یو عادي طالب دي وي یا د مدرسې طالب دي وي او هغه دې دغه رقم شکنجې ورکړه. هغه کو د برق شرطیانې وي، هغه کو د بندیانو زړولو، هغه کو په بندیانو باندې د بندي نفس قید کولو. دغه شکنجې دوی دې په داسې یو ډول ترسره کولی چې یعنی مسلکي وو. دا خلک حتماً روزل شوي وو او دې ته آماده کړی شوي وو چې څنګه دغه بندي وزوروي او وی کړوي، او بلاخره دې ته مجبور کړي هغه څه چې طالبان یې غواړي بندي په ځان باندې ومني. هو، طالبانو په دې برخه کې ډیر زیات تغییر کړی و نسبت تیرې دورې ته. البته تیر دوره کې دوی دغسې مسلکي نه وو د شکنجې په برخه کې، ولې دا ډول دوی ډیر پرمختللي دي په دې برخه کې، او ډیر نوي شیان یې زده کړي دي او په مسلکي ډول باندې دغه وحشت او دهشت ترسره کوي.
عظیم عظیمي و چې شاوخوا او میاشتې د طالبانو په بند کې تیرې کړي او اوس له هېواده بهر ژوند کوي. مومن صاحب، تاسو د ښاغلي عظیمي څرګندونې واورېدې. طالبان له یوې خوا هڅه کوي چې په کور کې دننه او نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي، له بلې خوا دغسې د شکنجې او ناوړه چلند موارد روان دي. ولې د طالبانو په چلند کې بدلون نه راځي؟ ورځ په ورځ د دوی دغه چلند نور هم پسې سختېږي.
اول باید د نظام د قانونمند کېدلو لپاره کوشش وشي، د نظام په مجموع کې قانونمند شي، په داخل کې مشروعیت پیدا کړي، د خلکو په مستقیم او رایو باندې یو نظام پیدا شي چې خلک دا غي څخه بیا پښتنه کولای شي. اوس خو نه خلک پښتنه کولای شي، نه نړیوال پښتنه کولای شي، حتی یو 15 کسه هم راټولېدل نه شي، دوی تری ویر لري. نو کله چې داسې مسائل موجود وي، بیا هلته خپل سری وي، بیا هلته خپل سر باندې نیونی وي، بیا هلته ټول هغه ناوړه پدیدی، هغه ناوړه څه شي وړاندوینه کېدلی شي، هلته بیا شتون لري. نو د حل لاره په مجموع کې دا ده چې نظام باید په لومړي سر کې قانون بند شي. د ټوپک په زور چې هر نظام افغانستان ته راغلی، هغې بقا نه ده کړې.
ډیره مننه سیدی صاحب. لکه څنګه چې د ازمی صاحب په خبرو کې تاسو واوریدل، یو کس چې د طالبانو لخوا نیول کیږي، تر خوشی کېدو وروسته هم ګڼ ضمانتونه ورڅخه اخیستل کیږي چې د طالبانو خلاف خوله خلاصه نه کړي. په حقوقي لحاظ کراته وایست چې یو انسان له توقیف او زندان څخه تر خوشی کېدو وروسته څه حقونه لري چې هغه باید خوندي وي؟
د ټولنو د مخه توقیف جزا نه ده، توقیف تدبیری عمل ده. یو څوک تر هغه وخت پورې چې نهایی حکم د محکمې مشروع محکمې محکوم شوی نه وي، تر هغه وخت پورې ورته د بې ګناه په سترګه کتل کیږي. دا چې یو کس نیول کیږي او هغه باید د هغه قانون په اساس باندې محاکمه شي چې هغه قانون مخکې د هغه ماین تخلف نه نافذ وي، او ټولې خواوې په خبري چې دغه قانون شته. بلدې چې د نافذ او مشروع قانون پر بنیاد باندې کوم متخلف ونیول شو په توقیف کې، د توقیف موده باید سخت د قانون تر نظارت لاندې ووسی، د محکمې د حکم پر بنیاد باندې ووسی. په ډیرو مواردو کې د 8 ساعتو نه تر 2 ساعتو پورې هغه توقیف شوی کس محکمې ته وړاندې کیږي. د توقیف دلایل درې دي. هغه دا چې متهم د جرم په هغه جرم چې متهم دی هغه ادامه ورن کی، په شاهدانو باندې تاثیر وارد نکی، او د عدالت نه فرار ونه کی. د دې دریو دلایلو د اثبات په صورت کې محکمه حکم کوي چې آیا یو کس په توقیف کې د نورو تحقیقاتو تکمیلولو لپاره پاتې شي او که پاتې نشي. بل هغه چې د توقیف مسأله حل شوه، محکمې ته وړاندې شو او محکمې باندې حکم صادر ک، او د هغه په صورت کې په استلا محکومه لای شو، بیا هغه معینه جزای چې تیر کړه خوشی کیږي. اما که چیرته د توقیف په موده کې کس په استلا هغه جرم ثابت نشو او بې ګناه و، په دې چې اصل بې ګناهی ده، هغه شخص حق لري چې هغه موده کې چې حکومتي چارواکو مشروع حاکمیت منظور دی، ولې د هغه مدت تاوان ورکی د تجارت یا د بل دا یو قانوني مشروع په اصطلاح حالت. اما د طالبان حاکمیت هغه د فاکتو حاکمیت هغه څه چې نړیواله ټولنه د افغانستان د خلکو په سرنوشت باندې به وکړله، دلته زمونږ په اصطلاح یو د همسایگان خپل لوبه کوي. مخکې معزز ورور عظیم څو نقاط ته اشاره وکړه، د خبرو په تایید باندې زه ویل غواړم. یو زندانی چې په هرات کې د طالبان سره زندانی و، هغه په خپلو اظهاراتو کې داسې وویل چې تاسو د دې پوښتنه وکړله چې دا نه وه د تعذیب او نه وه د مجازات ورکولو د پروفیشنل خلکو دپاره دی. زه چې په تحلیلي بحث کې دا مسأله ارزیابي کوم، کله چې مولانا فضل الرحمن وایي چې زمونږ 10,000 خلک په افغانستان کې دي، دا 10,000 خلک به چیرته وي؟ نو که چیرته هغه تعذیبونه چې په پاکستان کې دي او دا پروفیشنل جزاګانې چې په اصطلاح ورکول کیږي، دا چې سره مقایسه کو په ښکاره توګه ولیدلی شو چې دلته د پاکستانی استخباراتو لاس هم دی، اما په مجموع کې هغه حقوق چې دی او په اصطلاح حتی متخلف په حق کې هم کیږي، دلته د طالبانو د حاکمیت په اصطلاح زندانو کې نه مراعاتېږي. ښکاره تخلف، ښکاره غیر قانوني حالت دی، او دا وضع له سره د منلو وړ نه ده.
مومن صاحب، تاسو چې هم په ټولنیزو شبکو کې فعال یاست او هم په مطبوعاتي برخه کې تاسو کار کړی دی، ولې د طالبانو خشونت د دې څرګندونې په ټولنیزو شبکو کې د دې تبصرې او لیکنې یو ډول خشونت، توهین او پیغورونو څخه ډک وي؟
دوی د تیر په څیر باندې هغه شلکلانو یا په شلو کلونو کې هم دوی په خپلو ټولو مسایلو کې هغه مبالغې چې هیڅ ډول توجیه کېدل نه دوی کولې وز هم دوی په خپل مسائل باندې یا دوی د ټولنیزو شبکو فعالیت په خپل ټولو هغه ناوړو کړنو باندې یو ډول غواړي چې د دروازو پردې واشي. اما که هر څومره دوی اجازه ورنکړي رسنۍ او ته یا څارونکو ته یا هم افغانانو ته او هر څو دوی پټ کې خو بیا هم دوی به کومه خوا د ولس څخه پټي، دوی به خپل مابسونه پټي، دوی به د انجونو ښوونځي پټي، دوی به خپل فرمانونه پټي، دوی به خپل نامشروع حکومت پټي. دا ټول مسایل دي چې دا خو پټيږي نه، دا ټولو ته روښانه ده او ښکاره ده. حتی دوی راتګ افغانستان ته چې دوی واک د ټوپک په زور باندې ونیو دا ټول افغانستان ته د ټولې نړۍ ته روښانه ده. نو فکر نه کوم که دوی دغه د ټولنیزو شبکو فعالین هغه کړنې چې باید ترسره نشي او دوی مشران ترسره کوي او دا فعالین په یو ډول پرده اچي، د دې په ځای چې دا فعالین د دوی په د مشرانو په دې کړنو پرده واچي، نو ولاړ دي چې د خپلو مشرانو ته لیکيني چې ولې تاسو داسې کوئ، د دوی څخه دا پوښتنه وي چې ولې د دې ولس سره تاسو داسې کوئ، ولې خپل یو سالم مشروعیت نه ترلاسه کوئ، ولې هر هغه څه چې ولس پرې خپه کیږي، ولس پرې خوابدی کیږي، ولس له تاسو سره په کې فاصله چې نیولې دا نورم ډیریږي، نړیوال چې فاصله نیولې دا نورم ډیریږي، دا خو ټول د افغانستان په ضرر دي. دوی خود ګټ او د تاوان په کیسه کې نه دي، فقط چې قدرت وي د دوی سره. ولې دلته د افغانستان مسله مطرح ده، د افغانستان د مملکت مسله مطرح ده، د افغانستان د یو ولس مسله مطرح ده، دې ته په کتو باید د دوی دغه فعالین او هغه کسان چې د دوی په منځونو کې نسبتا یو څه روشن فکر دي او دغه ځینو نړیوالو مسایلو ته او ځینو ملي مسایلو ته متوجه دي، دوی باید دوی خپل مشرانو ته کینی او دا استدلال باید ورسره وکړي. د دې په ځای چې په ټولنیزو شبکو کې د خلکو سره د پښتو په اصطلاح جګړې وهي، دوی د خپل مشرانو سره استدلال وکړي او په دې دي خالص.
مننه سیدی صاحب. د حقوقي نظر کډراتو وایست چې په ځین مواردو کې شکایتونه کیږي چې هغه تورن کسان چې د طالبانو لخوا نیول کیږي بیا د مدافع وکیل د ګمارلو حق لا ورڅخه اخیستل شوی دی، نو دغه سی او محاکمه چې شفافیت پاغې کینی تورن کس مدافع وکیل ونه لري، د محاکمه به څومره عادلانه وي ستاسو په نظر؟
قرون وسطایي فکره د دولتداري د اصول او د قانونيت د اصول او بي خبره فکره او د قانونيت نه د بي خبره فکره د قانون د نشټوالي په صورت کې د طالبانو د حاکمیت کړنی لسره د منلو وړ دي. هر څوک چې دزګر شي مشکوک، هغه ته باید په معین وخت کې مشخص تر ظلمل لاندې اتهام ابلاغ شي، ورته وخت ورکړ شي چې څارنوال یا مستنطق چې پروفیشنل کس دی او هغه څوک چې نیول شوی دی هغه معمولا غیر پروفیشنل دی، هغه ته هم د دې زمینه برابر شي چې پروفیشنل او مسلکي کس یعنی وکیل مدافع ولري. په هغه مواردو کې چې وکیل مدافع نه لري، محکمه دی هغه ته وکیل مدافع ته انکار او سلسله نور طرز عملونه قواعد او قوانین دي چې د قانونیت د حکومت لاندې هغه باید مراعات شي. متاسفانه د طالب چارواکي غټو چارواکو د اظهاراتو په صورت کې داسې شیان ورناورېدل کېږي چې معلومه کې له سره په قانون او قانونیت خبر نه دی. مخکې د دې نه چې د یو څوک محکوم شي هغه وخت په خپلو اظهاراتو کې مجرم ګڼي او د مشکوک او د متهم خبره له سره ورسره نشته، اصل بې ګناهی د دې وخت د ته مجبورۍ چې یو څوک خپل بې ګناهی سره یو په لاس هاو تخلفات شته چې سره په دې باندې په یقیني ډول سره ویل شي چې د قانونیت د حاکمیت قانون او د دولتدارۍ نه له سره خبر نه دي. د تعجب او د تاسف خبره خود ده چې یو ظلم په اظهاراتو کې ویل چې د اسلامي شريعت ترنامه لاندې مدون کې په استلار شه نشته، دا شخصي فتوا وې دي. د اسلامي اصول په چوکاټ کې د قانون مدونول مشروعي قانون ایجادول د ضرورت دی او چاره ته څنګه وشه د اسلام دین ته دي توینه کې. تر هله چې د دې کس په استلار د تفکر افراد له سره په قانونیت خبر نه دي، او د مختلف و موجوده فتاوا و په وجود کې د مدون مشروع قانون نشتون کاملا واضح او سری خبر ده او اکثر په د نامه باندې چې موږ د اسلامي شریعت تطبیق ول سره نه په اسلام خبر دي نه په قانونیت خبر دي او نه په دولتداري متاسفانه دا حالت دی چې تحمل وړ نه دی.
ډیر مننه. 25 دقیقې بحث مول ازادي رادیو واورید نن مو پر دې خبرې وکړې چې آیا واقعا د طالبانو په توقيف ځایونو او زندانونو کې له توقيف سویو او بندیانو سره نوړه چلند کیږي. د پروګرام ملمنو د چارو شننکې صابر مومن د غرض د دینی او حقوقي چارو په صلاح الدین سیدی د عظیم عظیمی څرګندونې مو هم واورېدې چې شاوخوا و میاشتې د طالبانو په بند کې تیرې کړي. لوریدونکو هم مننه چې د